تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوا هلو ویو ای پروگرام کې درته ز سمینا احسن هرکلی ویم. د پاکستان د ماحولیات وزیر شری رحمان وای چې د یو ان د ماحولیات غونډه سی او پی 27 کې برخه اخیستو د پاره په مصر کې ده. په دې هدف هلته هغه تللی ده چې نړۍ دې ته ژمنه وکړي چې د پاکستان په شان ملکونو سره د عالمی تودوخه د زیاتېدو د لاسه د تاوانونو او زیانونو په مد کې مرستې وکړي شي. رويټرز خبری ادارې ته میرمن رحمان ویلي مونږ بیا بیا په مختلف پلیټ فارمز باندې په اخلاقی بنیادونو د تاوانونو د ادایګو خبره کړې ده او په دې موقع به هم دغه پیغام بیا وړاندې کوو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په دغه غونډه کې برخه اخیستو ته پاره مصر ته رسیدلې. پاکستان د نړۍ په هغه ملکونو کې شمارل کیږي چرته به چې د ماحولیاتي بدلون اثرات تر ټولو زیات لیدل کیږي. سکال په پاکستان کې د پشکال د بارانونو د لاسه راغلي سیلابونو او د دغه سیلابونو په نتیجه کې د شوي تاوانونو اندازا د پاکستان لخوا د 1.5 بلیونه ډالره پورې لګول شوې ده چې لک تر لګه 3.5 میلیونه خلک ته متاثر شوي دي. د دغه بارانونو نپس د پاکستان، هندوستان، نیدرلینډز، فرانس، ډنمارک، جنوبی افریقا، نیوزیلند، امریکا او د برتانیې ساینسدانانو دا معلومولو لپاره یو څېړنه هم وکړه چې د انسانانو لخوا جوړ کړی شوی ماحولیاتي عوامل د پشکال د بارانونو لپاره څومره ذمہوار دي او دوی اوموندل کچره د نړیواله تودوخه یا ګلوبل وارمنګ نوی نو چې یو سبب ګرین هاوس یا زهرجن ګیسونه هم دي نو د دې قسمه بارانونو امکانات به ډیر کم وو. په پاکستان د موسمیاتی بدلون اثرات او د دې لپاره ځان تیارول په حکومتي کچا پالیسیانی او د خلکو په دې حق لا بیداری یا شعور او د پروګرام په اخیره کې بعد امریکا د منځنۍ مودې د انتخاباتو د اهمیت او د دې په حکومتي پالیسو باندې په اثراتو هم خبرې کوو. مونږ سره به په پروګرام کې میلمانه هم وي. خلاول اخلو یو دمه مونږ سره اوسئ. د پروګرام په سر کې تاسو ته وړاندې کوو د پاکستان د پشکال د بارانونو د لاسا راغلي سیلابونو په نتیجه کې چې په پاکستان کې کم د خوراک مسله جوړه شوې ده او په دې باندې وسه د یو ان د ادارو نه علاوه نور عالمی ادارې هم ډیره یره سرګندۍ چې په پاکستان کې ګینه د خوراک قلت پیدا کېدای شي. دومره په لویه کچه باندې زراعت او زرعي ځمکه ته او ولاړو فصلونو ته نقصان رسیدلې ده. د ډیو خبريال عبدالرزاق په تفصيلي رپورت تیار کړی.
سیلون کې وای د نړۍ نورو هیوادونو ترڅنګ پاکستان هم د خوراک د کمی سره مخ دی. چلوي علتونه د هیواد په فصلونو د موسمي بدلون خراب اثرات او رستنی سیلابونو لوجي ولاړ فصلونه او د کاشت ازمکه اغیزمنه کېدل دي.
زموږ شمالي د خوبان ته کم بارانونه شوي دي. د هغه بارانونو د وجه نه زمونږ پنجاب او سند تقریبا نیم په نیمه باندې دا په اوبو کې رااله. نو څومره چې زمونږ فصلونه ولاړ فصلونه خراب شو، ټیک شو، کورونه خراب شو، کورونه تباه شو، هغه سره خوراک په مارکیټ کې اویلیبل کم شو. دا هغه چې کم د اویلیبلټی دا ډېره کم شوله او بل دا هغه سره خلک به کور شو، خلک به روزګار شو، نو د خلکو چې کومه پرچیزینګ پاور دی ډېر کم شو.
سرکاري شمیرې ښایي په پاکستان کې 6.5 میلیونه اکړه هغه ځمکه د سیلابونو له امله متاثره شوي په کومه چې د حریف فصل کاش شوی وو.
چې کوم لکه لو سکیل زمیداران دي اغمره دې انکرجمنت پکار دی او لپاره مارکیټ لګیدل سي کنه استابلیش کول پکار دي چې هغه خپل پاګل لګز مګه کې دمر پیداوار کې خپل کور خپل علاقې چې لګان چې هغه لپاره غزې لګزريات پوره کی او لپاره پر نالج ورکي اغور دا سیډینګ چې کوم لګه ټیکنیک ته ورته وخه
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیو دی چلډرن د شمیرو ترمخه په پاکستان کې د سیلاب د تباہی له عمله د لوګي خکار د خلکو په تعداد کې 15% زیاتوالی راغلی. د سازمان شمیرې خای پاکستان کې 15.89 میلیونه خلک د خوراک د کمی سره مخ وو، خو وز د هغی شمیره 8.28 میلیونه ته لوړه شوی چې پکې د زیاتو تعلق د سیلاب ځپلو علاقو سره دی.
دی سچویشن کې نن سبا چې کوم حالات دي، آی کوم صرف دوه میتھڈ دوه طریقې کارم چې کوم دینو په طریقې استعمال کو، یو دی ډراینګ میتھڈ، ډراینګ مطلب دی چې خشک میوه جات جوړول، او دیم دا راځي چې هر موږ بده د فروټو پلپ روباسو او اغا پریزرویټیو په کې اٹکو او اگې سره چې کوم دی کنه اگې پلپ موږ سیف کولی شو. نو چې کله دا فروټ یا ویجیٹیبل سبزی چکلا مارکیٹ کې موجود نه، نو داغه متبادل په تور مونږ دا مارکیٹ کې خرصول هم شو او استماکور خپل استعمال کې مراوستي شو.
د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې راغلو سیلابونو د هیواد 118 ضلعو څخه په 114 منفي تاثیر کړي، او د هیواد په کچه 3.3 میلیونه خلک اغیزمن کړي، او اقتصاد ته خووشه 1.5 ارب ډالر زیان رسولی دی. عبد الرزاق، وایس اپ امریکا، ڈی وی نیوز، پیخاور.
په پروګرام کې تاسو ټولو کتونکو او اوریدونکو ته هرکلی وایو، او موږ سره په پروګرام کې لاول ملګری کیږي داود خان صاحب چې د ماحولیاتو خبريال دی. په خیر راغلی داود خان صاحب. تاسو ډیره مننه د وخت را کولو داود خان صاحب. تاسو د ماحولیاتي غونډه چې کومه د ویشتما غونډه د COP27 په دا چې کله تیر ځل لکېده، یعنی د دیش په ویشتما غونډه کېده، نو تاسو هغه غونډه له پخپله هم ورغلی وي د خلکو د معلوماتو د پاره. به تاسو لږ شانتي دغه معلومات راکړي چې دا د ماحولیاتو په حواله سره دا غونډه صدا هلته کې په کومو کومو موضوعاتو خبرې کیږي، سس
ایجنډه دار اوریزان سره. نه دا مننه د تاوی کاپ 27، یعنی وشتم کاپ، وشتم تاسو ورته نوم یاد کو، دا کانفرنس اف دی پارټیز دی. دا وشتم د دې غونډه دا، او دا هر کال دا غونډه کیږي، دا وشتم غونډه دا. په 1990 کې ملکونه سلا شوی په دې باندې چې را تودوخه په دنیا کې سیوا شوی دا، نو ول چې ټول ملکونه را یو ځای شي، د ملګرو ملتونو دا فیصله وکړه چې ټول ملکونه به راغونډو او په دې تودوخه باندې به خبرې کوو، او د مستقبل تګلاره به د دې لپاره په مشترکه تور باندې جوړو. نو دا سلسله روانه ده، او تر اوسه پورې په دې کې دا وشتم چې کوم کانفرنس دی دا په شرم الشیخ د مصر په سیمه کې کیږي، علاقه کې. دا کانفرنس دا ځل زه په ورچوال کور کوم، او تر اوسه پورې په دې کانفرنس کې په څه باندې خبرې کیږي. نو په دې کانفرنس کې د ټول نه مهمه خبره دا یو تګلاره دا چې را په دنیا کې کومه تودوخه سیوا شوې ده، دا تقریبا د 1850 نواله تر د 2022 پورې ساينسدانان په دې سلاشي چې را تودوخه سیوا شوې ده، او دا غي اثرات اوس په انسانانو باندې، په فصلونو باندې، په دې دنیا کې چې سهم دي په هغه باندې د دې زیاتې بدې اغیزې دي، او هغه لپاره اوس تګلارې دي جوړې چې را مونږ دا ټمپریچر یا دا تودوخه دا مونږ څنګه دي کیمرا اوس راولو. نو دې کې بیا په دې غونډه کې د مختلف ملکونو، یعنی پرونه پورې چې کوم اعداد شمار دي، په دې کې یو سل او اته اتیا د ملکونو نه ډیلیګیشن راغلي دي، وفود راغلي دي، او دی د پرون راځي د غلطه خبره روانه دي. د پرون اطلاعاتو مطابق سحر د سلور بجو پورې د غلطه خبره اترې روانه وي، په ایجنډا باندې خبرې کیږي چې دا ځل به په دې کانفرنس کې په کم موضوعاتو باندې خبرې کوو. د پاکستان اړخ ته به هم راځي چې تاسو څنګه کړو چې په دې کې په کم موضوعاتو باندې خبرې کیږي. په دې کې یو په دې باندې خبرې کیږي چې دا تودوخه وجوهات چې کوم دي، هغه کاربن ډای اکسایډ دی او میتین دی، سونه دي. نو هغه دې سونه هغه په کارخانو کې استعمالېږي، هغه په کورونو کې استعمالېږي. نو یو دا تین او د فاسل فیولز چې ستاسو ته په انګریزي کې د کوم ټرمینال دی دا چې هغه د تیل استعمال او د ګیسونو استعمال په دنیا کې کم شي، ځکه او د کوئلې دی د وجې دا تاوتو خچوا کی یعنی په کم اور چې لګي په کورونو کې په کارخانو کې کم سيزونو تیاریږي نو پاږي کې د هیټ یا درجه حرارت ضرورت وي او دا درجه حرارت په دې کائنات کې ریبي او دې د وجې د دنیا کې تاوتو خچوا کی نو دې په دې باندې خبرې کوي چې را دا او ته باندې سې کې دوی ایمیشن وي یعنی چې کوم هغه د دې جسمو
اخراج بالکل چې څنګه خارج
کیږي چې دا د فسټ ریکسي سره کم شي یا په تاسو دې په امریکا کې خدای ډیر زیات ترن شو رشه په پاکستان کې هم د تیر سو کال راځي شو رشه چې د پټرول او د ډیزل نه ګاډي روان دي برقي ګاډي روان دي ځکه چې په دنیا کې کار روان دي په دې کې دا شان نوې ټیکنالوژي طرف ته روان دي چې را موږ بجلی نه کوې یا د تیر نه جوړ نه کوې بجلی موږ د نور نه جوړ کوو د هوا نه جوړ کوو دا شان په الټرناتیو طریقو باندې په دې باندې بحثونه کیږي بیا په دې کې په دې باندې خبرې کیږي چې کوم ملکونه ډیر زیات غریبانان دي او د دې تودوخه له وجهې اغېزمن شوي دي نو دوی سره خو پیسې نشته دوی لپاره د فاینانس ضرورت دی نو په دې کې دا په پیرس کې په 2015 کې دا معاهده شوې وه چې هر کوم غریبانان ملکونه دي هغې ته به مالدار ملکونه کلایمیټ فاینانس ورکوي او هغه کلایمیټ فاینانس کې به دغه غریب ملکونه د شمول پاکستان افغانستان او د ساؤت ایشیا او د سنټرل ایشیا د منځنۍ ایشیا چې کوم ملکونه دي دا زیاتره غریبانان د نوې لپاره به پیسې ورکوي په دې کې په دې مختلف موضوعاتو باندې خبرې کیږي په دې کې د ملکونو او اعلی وزیران صدور باندې ځواکتي تاوده باندې په دې باندې کیږي او بیا چې کوم ملکونه دي دې کې بیا ان ډی سیز په توګه نېشنل ډیټرماین کنټریبیوشن ملګری ملتونو دا یو چې کوم ټارګټ دی ملکونو له ورکړي چې راتبه د کیسو اخراج دومره کمه او موږ تبا خپل چې کوم د مستقبل تګلارې دا هغه به ملګرو ملتونو کې هغه جمع کړي د سره سره چې کوم ته ویل کېږي سستینبل ډیولپمنټ ګولز کوم چې د نن مخکې ملینیم ډیولپمنټ ګولز هغه په 2015 کې دغه برابر پوره شو دغه تینور او ملګرو ملتونو دا فیصله وکړه چې ټول دنیا د یو شان دنیا کې د ایکویلیټی او ایکویټی دی او د وسایلو ډیسټریبیوشن یا دنیا کې د هر یو ملک یا هر یو شهري ډیر زیاته مطلب ور اجوان تیری نو دغه پارا د سستینبل ډیولپمنټ ګولز جوړ کړی چې پاره کې ګول نمبر 14 څخه کم دی اغا د کلایمیټ چینج یا د تودوخه له چیرې غریب ملکونو ته د تودوخه په اړه باندې ملګری ملتونو مالدار ملکونو دا پیسې ورکړي او هغه لپاره به د ټیکنالوژي لپاره هم راستي ورکړي چې څنګه دوی کولای شي چې دوی د تیلو او د ګیسونو د دې په ملک کې استعمال کم شي او رینیوبل انرژي طرف ته دوی لاړ شي او بعضې ملکونه نه ویني تیر کال دوه کاله وړاندې په اسلام آباد کې داسې منصوبې شروع کړې وې زمونږ وفاقي حکومت چې ویل به چې یاره موږ برقي ګاډي راولو او د هغې چې کوم د پبلک ترانسپورټ یعنې د سولو لپاره به دغه استعمالېږي نو دغه مختلف
موضوعات کې دا داود خان صاحب تاسو دلته کې لکشان ته قتل کول غواړم سی او پی په اړه کې چې کومه دا غونډه روانه ده کاپ 27 چې تاسو یې د تا ویل کیږي دا خو تاسو تفصیل ډیر بیان کړ زمګه او دونکو کتون کې بعد نه خبر شوی چې دا غونډه د دې مقصد څه ده په اصل کې او په دې کې په کوم موضوعاتو باندې خبرې کیږي کلکشان ته وځ د پاکستان اړخ ته راشو پاکستان وزیر اعظم هم ولتل تللی دی پرون او د پاکستان چې کوم د ماحولیاتو وزیر ده شری رحمان هغه هم هلته کېده او وای چې مونږ به کوشش کوو شری رحمان دا خبره کړې ده چې زموږ کوشش پدای چې څنګه تاسو خبره وکړه چې پاکستان په شان چې کوم نور د شانتي ملکونه دي چې د غټو ملکونو د ماحولیاتي آلودګۍ د لاسا وس هغه د توانونو سره مخ دي نو دوی ته دغه توانونو ادايګي په سنه سره شکل کې وکړای شي د دې لپاره د لاس اند ډیمیج یو ټکې یا اصطلاح چې کوم ده هغه اوریدل کیږي دغه لاس اند ډیمیج به هم زغړم چې تاسو کله شانتي واضح کړئ چې په دې لاس اند ډیمیج دا اصطلاح چې وس مونږ او روسکال د کاپ 27 په دې غونډه په موقع باندې دا صدا دا څنګه پاکستان سره یا د پاکستان په شان نور ملکونو سره مرستې کولې شي
جی اول خدای ته په دې کاپ 27 کې د ټول د مهمه خبره دا چې وزیر اعظم خپل باندې کړی دی. وزیر اعظم ته اجازه د نائب صدر د نائب صدارت لپاره مطلب دا څوکۍ هم متور کړی دا د نوران دی. او وزیر اعظم عمران خان چې کلو تیر کال نو هغه ته هم دعوت ورکړی شو خو هغه د خپل مسؤلیت له وجې نه ته یو وخت تناکار لیدل امین اسلم نو دا چې رحمان تختلف باندې تللی ده او د هغې چونکې هغه پوه هم ده سفارتکار هم پاتې شوې ده میډیا کې هم پاتې شوې ده او په ډیپلوماسي باندې پوهېږي هم نو بېګا تر څلورو پورې هغوی مذاکرات کړي دي. پر لومړي ځل باندې په ایجنډا کې د COP26 یو ایجنډا وي په هغه ایجنډا باندې دغه کانفرنس روان وي او دغه شان سایټ ایونټس هم کېږي. نو په ایجنډا کې لاس اینډ ډیمیج هم راغلی دی. لاس اینډ ډیمیج کې د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې پاکستان د هغې ملکونو سلور سلویخ ملکونو دی چې پاکستان د هغې نمائندگی کوي د هغې مشري کوي هغه غریبانان ملکونه دي. او لاس اینډ ډیمیج یعنی موږ د پاکستان مثال ورکو تاسو چې دا څه شی دی یعنی چې کوم نقصانات شوي کومه تبعی شوي او په هغې کې کومه کورونه ړنګ شوي او کومه نقصان رسېدلی نو پاکستان دا موضوع اوچته کړې ده چې یاره په تېر په د پشکانتو بارانونو کې پاکستان کې ډېر زیات په خیبر پختونخوا کې پنجاب کې بلوچستان کې او دغشان په سند کې خلک اوس هم دې کورو دي او دلته یخني راله نو پاکستان دا موضوع اوچته کړې ده چې یاره په دې کې دي چې کوم مالدار ملکونه دي هغه دې د غریبانانو ملکونو سره کم چې ترقي آئے کر په پذیر ملکونه دي دا هم سره دي مرسته وکړی شي او کوم د پیرس اګریمنت وړاندې په دغه معاهده لاسلیک شوی وه چې کومه 100 بلیونه ډالره به ورکولی شي دغه ملکونو ته. نو د پاکستان مین فوکس په دې باندې دی توجه په دې باندې ده چې کوم نقصانات شوي چې کومه پیسې تر اوسه پورې پاکستان او دغه نورو هیوادونو ته نه دي میلاو شوي کوم سترقي پذیر دي چې دغه پیسې د ملګرو ملتونو نه دغه روباسي دغه ملګرو ملتونو باندې دباو واچي او چې کوم ملکونو دا وعده کړی د پیرس کې چې یاره دا به موږ دا پیسې ورکوو دا پیسې چې کوم دي دا ډېر زیاتې مهمې دي د پاکستان او دغه شان د نورو ترقي پذیر ملکونو لپاره څلور څلوېښت ملکونه دي چې هغه دې تېرو څو کالو کې هغه ډېر زیات اغېزمن شوي دي. هغوی فصلونه تباه شوي دي خلکو د خلکو کورونه ړنګ شوي څاروي مړه شوي دې سره سره فصلونو ته او باغونو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی نه صرف د سیلاب د وجه بلکې د تودوخې د وجې په سواد کې زمونږ مڼه او دغه شان د شلتالو چې کوم سایز دی د تودوخې د وجې د هغې باندې ډېر زیات فرق راغلی دی. دغه شان زمونږ چې کوم باراني ځمکې دي په خیبر پختونخوا کې پنجاب کې سند کې دغه باراني ځمکې چونکې تېر کال باران کم شو د جنوري یعنی د په یخنۍ کې او فروری کې د هغې په وجې زمونږ چې کومه پیداوار دی د غنمو هغه ډېر زیات کم شو. نو پاکستان په دې باندې زور راوړي چې یاره مونږ ته دې کوم نقصانات شوي دي د دې مونږ ذمهوار نه یو ځکه چې کوم دا تودوخه سیوا شوې ده دا د مغربي ملکونو له وجې سیوا شوې ده. اوس مغربي ملکونو ته پکار دي چې د غریب ملکونو ته پیسې ورکړي چې د دې کوم نقصانات شوي د دې ازاله وکړي.
صحیح تاسو ډیر خپل ټکو کې دا خبره بیان کړې. یو بل اخیری پوښتنه به تاسو نه کول غواړم بیا به موږ سره ډاکټر نفیس محمد صاحب هم ملمکیږي په پروګرام کې. هغه د پېښور یونیورسيټي د انوایرنمنټل ساينسز د سانګې مشر دی. تاسو نه تاسو دا کول غواړم داوود صاحب چې په دې وخت کې پاکستان ته په ماحولیاتي مت کې تاسو کم کم چیلنجونه ګوري چې هغه ډیر غټ دی واړه واړه چیلنجونه خو به ډیر زیاتې خو کم ډیر غټ چیلنجونه دی او هغه فوري توجه غواړي
د دې لپاره خو د ټول مهم خبره دا ده چې ټرمینال دي ګور کټوي اډاپټیشن او میډیشن یعنی کاوډو په خدا خو دې سره اوس څنګه ځان بدلول دي او څنګه طریقې کار خپلول دي په دې باندې دا دې راغټه مطلب د پاکستان کې به د ټول مهم خبره په دې کې دا ده چې خلکو د څنګه پته ولګي چې پرېس کړه کاوډو خدا نو خلک خپل ځان څنګه بچي خپل ځان څنګه بچي خپل فصلونه خپل باغات څنګه بچي په سټیلمنت ډیولپمنت ګولز کې یو مهم پوائنټ دا هم دی چې خلکو ته دې اډوکیټ یو شي یعنی د میډیا د لارې د ریډیو د لارې د ټي وي د لارې د ورځپاڼو د لارې د سوشل میډیا د لارې او خاص کر د سکولونو کې پرایمری سطح باندې مډل سطح باندې هاي سطح باندې او کالجونو سطح باندې کلایمیټ یا تودوخه دا د سلیبس برخه وګرځول شي او په خلک په دې باندې پوهیږي چې دا تودوخه څه ده. د په دمره په پاکستان کې په خاص ډول په خیبر پښتونخوا کې دا خبرې کیږي موږ په فیلډ کې کله ګرځو کله دا تودوخه ریپورت کو نو خلک وی دا الله عذاب دے سو پیدا الله زمونه ناراض دے خپل زمونه نو خلک دا دین یو اسلامي نقطه نظر سره ګوی دا کوم دې ډیر زیات غټ چیلنج یو په ټول دنیا کې پدې باندې بحثونه کیږي شهرونه پیچي خلک خپل پدې باندې ډیر زیات جوړ نظر ساتي کو پاکستان عام شهري منغو ګورو عام غړي منغو ګورو نو هغه د تودوخه نه نه خبره او دا د حکومت یو ډیر غټ ناکامي ده چې مطلب د تودوخه کومنګ باندې ډیر زیات غټ اثرات کی او خلک د دې نه نه خبر او د دې لپاره پراپر منصوبه بندي یا لیجیسلیشن قانون سازي او هغه باندې باندې قانون سازي باندې بیا عمل کول پکار دي لکه اوس 300 میاشتې وړاندې خیبر پختونخوا د کلایمیټ چینج یعنی د تودوخه خپل پالیسی د 2000 کی یو پالیسی جوړ شوی وه هغه اپڈیٹ کړه ځکه چې په هغه کې ډېر زیات غلطیانې وې او هغه چې کوم د انټر ګورمنټل آی پی سی سی چې ورته وایي انټر ګورمنټل پینل آن کلایمیټ چینج د یو ان د سیرنې یوه څانګه ده کوم چې هر درې میاشتې بعد په ټولې دنیا کې د تودوخې له وجې چې کوم نقصانات کېږي یا کوم پرډکشن کېږي چې یاره دا سیزونه را روان دي نو هغه په دې کې د دنیا څېړنکاران په دې باندې خپل تحقیقي مقالې وړاندې کوي د هغې په رڼا کې یو نوی پالیسي جوړه شوې ده او ګوري به دا چې هغه خیبر پختونخوا چې بیوروکراسي ده یا زمونږ چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه په دې حوالې سره څومره سنجیده ده او په دې حوالې سره هغوی څومره د دې کار کولی شي ځکه صرف یو قانون جوړول نه دي بیا د هغې عملي شکل هم ورکول دي او که مونږ په پاکستان کې وګورو زمونږ چې کوم لیجیسلیټر دي یا چې کوم زمونږ منتخب نمائندگان دي هغه په اسمبلو کې په دې باندې بحثونه خو بعضې منسٹران یا بعضې خلک کوي خو د دې مسلې کوم ډپت یا گہرائی ده دا غی نه خبر دي د دې ورته دومره علم نشته ده په دې باندې د لیجیسلیټر او د بیوروکراسي چې او بیا خاص تر په میډیا ته ډیر زیات ډیر زیات د اډوکیشن ضرورت ته چې خلک په دې باندې پوه شي او هغه مخکې په وړاندې دا پیغام کورونو ته ورسي چې په دې سره خلک په هغه اډاپټیشن کې په دې باندې پوه شي چې دا مسله څومره سیریس ده دا څومره سنجیده ده او راتلونکي وخت کې یون بار بار په خپلو شعرونو کې دا وایي چېره په راتلونکي وخت کې دنیا ته د 13 کال راځي چې څومره دهشتګردۍ متاثر کړه نو تودوخه به دا هغې نه ډېر زیات هغه متاثره کړي او 13 کال بلکې روان کال په جیکب آباد کې د دنیا نه څېړنکار راغلي چې هغه د جیکب آباد دا تودوخه چې کوم دی په دې باندې ریسرچ کې چېرې جیکب آباد کې دا تجارت ولې څومره سیوا دی او دلته دا خلک دلته سروایول څنګه کوي دا ژوند څنګه تېروي او په راتلونکي وخت کې دا تودوخه نوره سیوا کېږي دلته به په انسانانو باندې او په ځناورو باندې او دغه شان په په دې ټول ایکوسیستم باندې په دغه سیمو کې به د دې اثرات په دې باندې مقالې یا څېړنې اوس دې وخت په پاکستان کې روانې دي.
صحیح ستاسو ډیره مننه کوم داود خان صاحب د وخت را کولو ستاسو معلومات دومره زیات جمع کوشش کوو زیات نه زیات معلومات د خلکو سره شریک کو خو وخت مونږ سره بیا کم شي بیا هم مننه کوو بیا به تاسو نورو پروګرامونو کې هم ملما کوو خو ستاسو ډیره مننه فلحال د وخت را کولو. ګرانو کتونکو او اوریدونکو هلو وی او ای پروگرام کې موږ سره ډاکټر نفیس محمد سے په دې وخت کې ملما کیږي. دوی د پېښور یونیورسيټي د انوایرنمنټل ساينسز د څانګې چیرمن دي. مشر دی په خیر راغلی نفیس محمد سے.
السلام علیکم.
تاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب د وخت را کولو. موضوع ډیره زیاته مهمه ده د ماحولیات په حواله سره یو طرف ته غونډه روانه ده خبرې هم ډیره زیاته نن سبا کیږي په دې حق لباندې ریسرچ هم روان ده تاسو بده داود خان صاحب خبرې هم اوریدلې خو تاسو د یو داسې سانګې انوایرنمنټل ساينسز یعنی هم په ماحولیات د سانګې سره تاسو تعلق لري په پاکستان کې تاسو په دې 13 کالو کې څه بدلون لیدلې ده د حکومتونو په کچه باندې وایم د پالیسو په حواله سره چې دغه مسلې ته پام وکړي شي پاکستان ډېر سخت اغیزمند ملکونو په فهرست کې ده.
ډېر ډېر مهرباني تاسو خبره صحیح ده کلایمټ چینج یا پالیسو مېتی تغیرات دا یو ډېر غټ موضوع ده دی باندې ډیر خلک هو هم دی خبر دی هم دی مونږه حکومتي سره بار چې کله ګورو نو یو څو پیرامیټر کوم ګورو چې آیا دا پوره دی کنه دی پوره لکه اوس موږ سرکول نه مخ کې دی چې اداره موجود دی زمون سره ماحولیاتی اداره هم ده جنگلاتی اداره هم ده زراعت اداره هم ده انډستری اداره هم ده زمون سره شته دیم بیا قانون ناراضی نو قانون سازی زمونږه جدید ټول شته دی لکه موږ تقریبا د خاص کر د انوایرمنټ موږ 1983 نه 1983 نه بیا ولې قانون سازی انوایرمنټل ایکټ په شکل کې راوستي و بیا انوایرمنټل پروټیکشن کونسل جوړ شو بیا انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسیز جوړې شوې د دې نه پس بیا په دریم نمبر باندې راځي څنګه چې داود خان سیمو خبرې وکړې پالیسیز کې دي نو پالیسی زمونږ د اګریکلچر پالیسی هم ده فارست جنگلاتو پالیسی هم ده ماحول پالیسی هم ده اوس په دریم صورت باندې اوس راځي د دې امپلیمنټیشن سټیټس دغه د جنگ بیا لک شانته کمزوري راشي چې د امپلیمنټیشن سټیټس کې هغه بیا هغه نه او بل د دې د ماهرانو دغه کې نو ماهرین کی دي نوغه یو اسکو کې ایون پرسپکت یونیورسيټي په خبر پورتوپا کې چې هغه د متعلق ماهرین پیدا کوي او جوړي دا شان دي زموږ سره په نور یونیورسيټي کې څنګه نور صبح یونیورسيټي کوم تقریبا دا پروګرام روان دی او په سلیبس په ستا باندې چې کم از کم سهور زما په علم کې دي نو تقریبا دا لسم نه هم لسم سکول سلیبس پورې دا هغه کار کمپلیکیشن وي ماحولیاتي روزیو موسمیات تغیرات دا به د شامل کې شي وي دا ټول څه څنګه برابر ده کدې چې موږ وګورو دا د خدا خصوص ترازو دی امپلیمنټیشن سټیټس نو امپلیمنټیشن سټیټس کې بیا موږ لکشان دي کمزوري راځو دا چې هغه موږ بیا ډیر کمزوري او هغه څنګه د اوسان سیم دي خپل خبرې کوي ډیر زموږ فاینانشل سټیټس کې دی یا زموږ سیاسي مستحکم والے دی یا زموږ معاشي استحکام کې دی نو هغه هغه لیول ول نه دی چې هغه موږ بیا دا پروګرامونه ریسرچ امپلیمنٹ کړو چې په دې کې اول سره موږ انویسټمنٹ کوو او د انویسټمنٹ نه پس بیا موږ ته سوکال پس لکه دا ډېر لانګ ټرم انویسټمنٹ دی لکه چې جنگل لګوم نو کم از کم پنځه شپږ کال به په دې جنگل باندې خرچه کوو شپږ کم ووم کال به بیا ماته دا جنگل کې دی نو واپس ریټرن راکې نو دا ډېر غټ گیپ دی دا هغه پنځه کال یا لس کال چې دا ډېر زیات زموږ غریب ملک لپاره چې هغه پنځه کال متواتر انویسټمنټ کې بغیر څه ګټې نه مدا زموږ سره بیا کمزوري راځي.
ډاکټر صاحب تاسو د ځنګلاتو د لګولو خبره وکړه په خیبر پښتونخوا کې چې کله د پی ټی آی حکومت راغی نو هغه د بلین ټری سونامي یو منصوبه شروع کړه او هغه ډیر تشهیره مو شو او زه په زه هغه بیا د غام وکړو خپل دا تشهیره مو کړو چې هغه په ډیره لویه پیمانه باندې په خیبر پښتونخوا کې ونی لګولې دي. هغه پروګرام تاسو څنګه ګوري؟ آیا هغه پروګرام کې په سمه طریقه باندې هغه عملی کړی شو؟ د هغه پروګرام تاسو سره ګټي ولیدلې ونی ولګولې شي هغه شانتي کنا؟
هغه خو ډېر ښه پروګرام وو او کې فارست ډپارټمنټ ډېر ښه سم هغه څه خلکو سره هم کوآپریټ کړو تو خبر راځي چې هغه کې سم مس منیجمنت انصر شامل وو او الټیمیټلی لکه هغه بوتي کافی حد پورې هغه لګولې شي وو او بس قسمتي دا و چې له کوم سره تیر کال په لغه کې په دغه راله هیټ ویو چې راغی د روسره په مارچ اپریل کې نو هغه سره بیا زموږ په دې ځنګلات باندې کو تاسو په علم کې به وي دوه بری باندې پروګرام کړي او بیا هغه سره نو هغه باندې ځنګلات باندې ورنو لګیدل او هغه بیا زموږ منیج نه کړی شو هغه ور دي تقریبا 400 پورې ورنو دې هغه لګیدل هغه سره هغه پروګرام لکه ډېر زیات لکه ډیمیج شو خراب شو چې را هغه شان کې پلانټیشن موږ سره نه غي کم کې موږ سره پکارو نو دا مختلف وجوهات بیا په موږ کې راځي او دا دوه فورکاسټ کړی نه و چې را دیسم کې دي چې موږ ونیو لګو نه سبب بیا په ځر ته ور راشي یا جنگلات باندې ور لګي نو دا هغه سره بیا کم هغه جنگلات خلاصي کې نور وسره ډېر علاقه زموږ خراب شو دا په کې دي ان فورکاست لکه موږ چې دې پیشن غوې نشو کولې د دې اکټیویټیز په ګرای شي دا شان چې زموږ سره چې بیا سیلاب راغی نو هغه یو ډېر لوی مسله و هغه سره هم ډېر بوټي خراب شو دغه شو او د دې نه علاوه زموږ سره لکه ټیک د سونامي پراجنګ په چریدلې وی زمونږ ډیفارېسټیشن ریټ کې هغه کې موږ څه کمې را نشو راوسته یا موږ په ګرانه وسته شو لکه په وجه باندې بیا د سونامي هغه بیلین کې سونامي وانا هغه اثرات موږ تخکار نه بیا لکه خبره وا او خپل پروجیکټو بلکې دغه وایم چې یعنی دغه شانتي پروجیکټ په کار کې په سستینیبل بنیاد باندې روان وي چې زموږ سره هر کال لګا نه چې موږ یو کال پلانټیشن وکړو دوه کال پلانټیشن وکړو دغه وخت کې زموږ سره چې جنگلات دي تقریبا 5% نه کم دي لکه بلکې 4% نه کم دي او د کلایمټ چینج نه علاوه اسې د عمر استحکام لپاره د معیشت لپاره چې 20% باندې کم از کم جنگلات پکار دي او زموږ سره 4% نه کم دي په دې 4% ته دوه غټ کم جنگل کې بیا دا یو پروجیکټ کې هغه نه ښکاري
صحیح ډاکټر سپتا سوپدی حواله سرکار هم کړی دی او دا یو سو نمونه دی یو سو مدونه دی چې زبې وسیادومه یو خو واټر مینجمنت شو د اوبو په خطرې قبان دی تنظیم شو ویسټ مینجمنت شو خزل په سمه طریقه باندې په ځای کول دی بیا ریسایکلینګ د سیزونو بیا استعمال دی او اربن ډیولاپمنت یعنی په خاریو کې څه قسمه آبادکاری پکار ده چې کله د کلایمټ چینج خبرې کیږي نو دا یو سو مدونه دی چې په دې باندې ډیر زور راوستل کیږي د پاکستان په حواله سره تاسو په اڑخونو باندې سمره تبدیلی په سوچ کې په پالیسو کې ګورې تاسو په خپل هم په دې موضوعاتو باندې تحقیق کړی دی
تاسو خبره بالکل صحیح ده موږ دا په دوو ګروپونو کې تقسیم یو ته موږ وایو کلایمټ چینج میټیګیشن او یو ته موږ وایو کلایمټ چینج اډاپټیشن دې باندې دا تاسو هم ډېر تفصیل خبره وکړه لکه په کلایمټ چینج کې کمواله راوستل دا یو خبره ده او یو د کلایمټ چینج د موجوده صورت حال سره ځان اډاپټ کول تاسو چې کوم خبره وکړه سالید ویسټ منیجمنت او د جنگلاتو زیاتوالی دا میټیګیشن کې راځي او سره سره زموږ یو میټیګیشن اړخ بالکل نشته چې لکه په انډستریز یا په ټرانسپورټ باندې کار وکړو هلته کې کاربن لیول کې کمی راولي یا موږ سولر طرف ته لاړو دا دې خبره تاسو وکړه دا اډاپټیشن والا دا لکه زموږ سره بعد وګو کیمرا زی د 2025 تمغه دا وګو د نشوالي لکه مو ته ډیټ جوړ شوی دی په 2015 کې چې په 2025 کې به ابسولوټ واټر سٹار سيټي راځي 2025 داري برول ندی دوه کال پاتې خو زموږ د هغه لپاره څه تیاری نشته او دا د ډرینکینګ واټر دی دیم زموږ د وګو نشوالي کې دی نو هغه زموږ په اریګیشن کې راځي دغه چې تو دوه څه واشي تاته د ایریګیشن لپاره زیاتې اوبو پکار وي او اوس موجوده چې زموږ کم د اوبو سټوریج دی نو هغه ډېر کم دی او موږ چې دینو اکثر په اورو او په غټه سبب باندې چې دوی په غټو دیمونو باندې فوکس کوي موږ د دې کې د خپل طرف لوایو د اکیډمیا نه چې تاسو واړو واړو دیمونه جوړ کړئ او زیات جوړ کړئ او فارو واړو جوړ کړئ چې ټول علاقه موږ سره کور شي نو د اوبو د نشوالي دوسه پورې لګیا خو دی او هغه آؤټپوټ نشته کم چې موږ وایو چې د کرامي کلایمټ چینج اډاپټیشن کې برابر شي هغه والا د غنښت ترشه نه سالید ویس کې دي سالید ویس زمونږ لکه اوس ایون ته خور ډېر ورو کې خار دی او د دې پټرول باندې نه سالید ویس دي او هغه سره دوی سمپل ساده باندې ډمپینګ کې یا اوپن برننګ کې او هغه سره نورم کاربن ډای اکسایډ سیوا کیږي او نورم هوا رودګي سیوا کیږي هغه سره زمونږ د کلایمټ چینج اگینس ولنریبلټی سیوا کیږي لکه موږ د زیات حساسیت طرف ته ځو نو بیا چې معمولی هم موږ باندې کلایمټ چینج د کورسي اثرات راشي نو دلته کې ته موږ ماحول هم جوړ کړی وي دا هغه اثرات بیا زیات شي نو تاسو خبره چې واټر باندې موږ له پکار کې فوکس کو دغه شانتي فوډ باندې موږ له پکار کې فوکس وکړو ځکه چې اوس په دې دغه کې موږ ولیدل موږ باندې دوه ایونټ راغلل په دې کال کې یو دا هیټ ویو په شکل کې او یو دا سیلاب په شکل کې او په دوړو کې زمونږه فوډ لکه ډیر زیات خراب شوی دی زمونږه پټی کې زیات خراب شوی دی ونی بوټي میوه دانه کې یا زمونږه سبزیانی کې چې هغه زمونږه بلکې ځینې دیونه چې خدمت اوس بالکل لکاش نه وتی زره هغه وګوري دی بل دل کې دوه دا کمپنسیشن خبره کوي نو کمپنسیشن خو په تاسو مګو کې یا دیوالو کې یا د پولو کې حکم ایکولوجیکل ڈیمیج راضی هغه نمانه خیال کې څوک کمپنسیټ کړی شي نو دا هغه مختلف زونه دي کم باندې چې موږ یو هولیسټک سوچ پکار دی چې دا موږ ځان سره شامل کوی چې صرف ونی لګول نه دی موږ د اډاپټیشن طرف ته هم تلل دي کی مونږ ځان سره وګجم کو مونږ ځان سره گراؤنڈ واٹر ځان سره برابر اوسه کو ڈرنکنگ واٹر اوسه کو ایریگیشن ځان سره اوسه کو هوا کی ته مت مخینه د ګیدا غا سو هدا پوری کم کری شو دا ټول تیاری کی دي کم نو په دې کلام غلا
تاسو نه به یو اخیری ته پوسټ کوم ډاکټر صاحب بیا به موږ سره ډاکټر عادل ظریف هم مل مکیږي په پروګرام کې پاکستان دا موجوده ماحولیاتی وزیر اشیر رحمان چې په دې وخت کې د ماحولیاتو چې کوم کانفرنس کیږي په مصر کې هلته کې پخپل هم موجوده د پاکستان وزیر اعظم هم موجود دی او دا تمې کیږي چې ګینه د پاکستان لږه سفارتي په دې وخت کې موجودګي زیاته ده نو د پاکستان په ماحولیاتو په موضوع باندې او د دې په اثراتو باندې او بیا د پالیسی سازي اړخته هم کې دی چې پام زیات شي آیا تاسو هم د شانتي تم لري چې د موجوده حکومت بلک شانتي دی اړخته پام زیات شي ماحولیاتو د پاره یو ښه بهترینه پالیسی جوړ کړی شي او هغه بیا عمل کې هم راوستل شي
پاکستان په دې کانفرنس کم کې روان دی یو خوش قسمتي ده لکه پاکستان له لیډینګ رول ورکړی شوی دی لکه دوی د نور ملکونو یو قسم له نمائندګۍ کم چې د کلایمټ چینج نه خرابېږي دا زموږ سره یو پلس پوینټ دی بل دا چې مونږه د اوسه پورې کم حساب کتاب لګولې نو مختلف فگر راځي تیس بلین ډالر چالیس بلین ڈالر نقصان خریده دی فلڈ والا اوس دا هغه دی فزیکل نقصان ہوئی لکه دا زمونږ فزیکل والا هغه دی اوس نه پوهېږم چې دې به دغه کې څنګه کې نظم وي چې دې به دا کسان څنګه راضي کړي شي آیا دوی د دوی دا فزیکل ڈیمیج سره نور هم ایکولوجیکل ڈیمیجز ملګری کړي دي او یا د نور ملکونو هم عدالت شمار مکمل راغستی دي ځکه چې کمپنسیشن خو بوشي خو دا خو به کمپنسیشن بوشي خو تقریبا په دې آبادکارۍ باندې به 1590 کالو پورې به ټایم لګي په دې ټایم کې به د پاکستان اکنامیک هم کمزوري کیږي د پاکستان ایکولوجیکل ایکټیویټیز به نور هم خرابېږي دا به موږ څنګه کور کوو په کار کې دا هغلته کې صحیح طریقې سره ریفلیکټ دي شي موږ بیا پر امید یم چې آو نور پوهان هم ناست دي په دې خبره پوهېږي نو امید لرم چې پاکستان سره پاکستان او د پاکستان سره نور ملکونه چې څنګه د کلایمټ چینج د وجې نه متاثر شوي دي نو امید دی چې ستاسو به خامخا کیږي
ستاسو ډیره مننه کوو ډاکټر نفیس محمد صاحب د وخت راکولو ډیره مهرباني
ثانک یو ویری مچ ډیره مهرباني
او ګرانو کتونکو اوریدونکو هلو وی وی پروگرام لا جاری ده موږ سره ډاکټر عادل ظریف ملګری کیږي په پېښه باندې ډاکټر ده خو د ماحولیات په حواله سره ډیر پوها ډیر شعور او زبداوه ما چې داسې زړه لري چې د ماحولیات د خګړې د پاره سن سکول غواړي او ډیر فعال هم ده په خیر راغلی ډاکټر عادل ظریف صاحب
سلام علیکم نوی زاویہ هغه دای چې هیلث دیس سره تړلې ده او هیلث په دې سره تړلې شي چې ډیټرمیننس اف هیلث از موږ په هیلث کې چې کوم مختلف هغه دی زاویې دی باغې کې پاپولیشن هم انوالو وی چې سمرا زموږه پاپولیشن د ملکی د هوی د هیلث سټانډرډ دی الټس پاپولیشن ګروث سره دی او هغه چې څنګه اډوکیشن څنګه دی هغه په هم ماحولیاتو باندې اثر ورځي نو اوس چې کوم څنګه کلایمټ چینج روان دی دغه سره د بیمارو هم چې د کلایمټ چینج سره د تړون شته لکه ډینګي شوا کووډ شو دا ټول ډیزیزز کو د غسره کلایمټ چینج تر تړلې دي نو بیا د پبلک هیلث یو خبره جوړ شو بل خبره ډیره مهمه ده مونږ خو به چې کوم دی خبرې وکړلې چې د مونږ چې مونږ تر زیات دا د ویسترن ملکونو دا چې کوم پالیسیان دي دا غي په وجه باندې انډستریلایزیشن په وجه دونه تبعیر اعلی او شریر رحمان هم دا خبره کوي زبر دې سلکش اختلاف لرم خو دې کې به زه د خپل د مل چې کوم خپل ریپورټونه دي اهم داسې دې طرف ته اشاره کوي. د یو این ڈی پی اوس ریپورٹ پرون رالو چې پاکستان ولنریبل دی خو زموږ چې کم دی پلاننګ کې ډیر زیات کمی دی. وی آر دا فاسٹسٹ پاپولیشن گروئنگ پاپولیشن پرون دی یو این ڈی پی ریپورٹ اوس دیس بار کې ډیر خبرې په هر فورم کې کوم چې زموږ په دې ریجن کې په ایشیا کې انڈیا چې کم دی خپل پاپولیشن هغه کنټرول کړی دی, بنگلہ دیش کرے دے, ایران کرے دے, او زمون چی کم دے ریٹ پاپولیشن پا کم انداز روان دے, نو زمون ریسورسز چی کم دے اگر شرنکی کی, واٹر چی کم دے, او بے زمون پخوا چی کم دے, نو 8000 کیوبک فٹ پر پیو شرع ہوا دا یو کس لگا دا زمون پاپولیشن حساب سے اس 500-600 ترال دا یو ڈی پی ریپورٹ ورکڑے پا دے باندے ما کار کرے دے پبلک ہیلتھ حوالے سر چی مون چی کم ریسورسز نمون پاپولیشن چی کل سوا شی. یا بل خبر هغه چې کوم وکړل په یو ڈی پی ریپورت کې دا د خبرې ته اشاره وکړه چې زمون فارست لینڈ, زمون کلچر لینڈ, ټول سکیورټی, ټول په دې پاپولیشن باندې چې څنګه پاپولیشن زمون ان کنټرول څنګه روان دي, په شل کالو کې به دا ډبل شي. نو تاسو خپل سوچو کې چې څومره ډالرې مونږ دلته کې انویسټ کړو, څومره ډېرې ښې خبرې وکړو, څومره مونږ دلته کې لکه دا کلائمیٹ یاد چې پاپولیشن از دا مین یو نو دا یو فیکٹر دی, او هیلدی پاپولیشن, ایجوکیټډ پاپولیشن لکه انډیا او چې کوم دی بنگلاديش
ماحولیاتی بدلون روان دی, نو دې سره د خلکو صحت او ژوند نیخ په نیغه تړلې ده. د یو این ڈی پی کم رپورٹ چې تاسو ذکر وکړو هغه هم دغه خبره هم کړې ده چې څنګه څنګه په پاکستان کې ماحولیاتی بدلون اثرات زیاتېږي, نو د خلکو د مرګونو میرا بہم ور سر زیاتی گیا او داغه به مختلف دغه شانتی د بیماریات بیماریانو یا نور دغه شانتی علتونه چې داغه د لاسه به خلکو صحت او ژوند ته هم خطر جوړیږي. یو بل تپوس تاسو نه دلته کول غواړم, میډیا کردار باندې داود سے وړاندې خبره وکړه چې ډیر ضروری دی چې خلکو کې دغه پوها او شعور پیدا کړي شي. تاسو په خپل سره ګوري آیا خلک دومره دې خبرو ته تیار دي؟ نورې مسلې هم ډیره زیات دي, انفلیشن ډیر زیات دی پاکستان کې, بیماریان تاسو یاد کړي هر څوک نه جوړ دي سي صحت باندې رنزور دے, نور عوامل هم ډیر زیات دي, هاي ماحول ته تیار دي خبرو باندې کنه.
بشک دا خبره ډیر اهمه ده, هم دا خبره بیا پاپولیشن ته, ایجوکیشن ته, او د هیلت ټچ کلچر ته, زمون پاپولیشن کنټرول خلک به تعلیم یافته او به فکر کوي لکه نور ملکونو کې چې دغه هیلت خوي, دغه ایجوکیشن خوي, ای به خپل اقدامونه علي. بل خبر ادا ده چې پاپولیشن چې کم ایکسپلوژن ده, دغه وجنه زموږ دا هر یو شی چې کم ده هغه باندې ډیپلیشن کیږي. او بیا اویرنس خو پکار دی په دې شی باندې, د انوایرنمنت او د ماحولیاتي تبدیل تر دا چې کم ده بدلون ده, او چې څنګه دغه باندې اډوکیسی او د ګورنمنت هم دغه پکار چې هغه پالیسیانې په دې کې زه اوس هم ګڼم چې صحیح نه دي. زه به اوس صحیح خبر وکړم, ډېر ښکاره چې زموږ ډیفورسټیشن سپیس ډېر زیات روان دی, زموږ جنګلاتو تباہي اوس هم دا زتا سره چې کومې خبرې کوم ما دا وی کې د شي چې دا د سیلاب تباہي نه بعد دغه د فارست دا چې کوم جنګلاتو جوړ دا به خو زموږ کې پی ټولو کې زیات زمون چې کم دی د ماحولیاتو په وجه باندې سینسیټیو هم دی, ځنګلات زیات دي دلته, او د انډیا چې کم دی 25-30% تغی ته روان دی, او زمون دواړو یو ټایم کې زمون هغه شوي وو کنه, مونږ انډیپینډنس شوې ورته, مونږ 47 کې 47 کې مونږ دواړه ځان ملکونه جوړ شو, انګریزانو مونږ ته یو شاته فارسټ راکړو, نو مونږ ترنګه د 3-4% 2% ترالو انډیا 30 لاړ, نو په دې باندې فکر وکړئ پالیسی کې څه پال اغشته کنه جی, کوم پالیسیانو کې هم هنګي نشته, زمو خلکو کې شعور نشته, ایجوکیشن لو دی, پاپولیشن ایکسپلوژن دی, او تاسو شو کې دا ټولې خبرې یو بل سره تړلې دي. که زمو حکومت غواړي هغه پاپولیشن ایجوکیټ کول شي, هیلت ور کول شي, هلا چې دا پاپولیشن کنټرول شي, او دا غین علاوه دی دی ټیمبر مافیا کنټرول کی, چې ټیمبر مافیا کنټرول نه تاسو بل ډیر بلینز مامي وکای په کوم طریقہ باندې دا ټیمبر روان دی, ډیسټرکشن روان دی, او ټیمبر اوسم لګا دی الیګل, کی حکومت خپته د پکی پی کی دای اوټ ډیره غټه مسله ده. حکومت هغه طرف تفاهم شته ولینګ شته او ولینګ دامات نه کوي او کوم ډیر زیات خلکو نه بهر ملکونه امداد والو چې زمون دن د سټرکچر امبالانس دی زمون بیوروکراسي او د هاف او هاف نوټ د غریبانو د دې زمون چې کوم څنګه فرق دی کنه د تعلیم او د ریسورسز نو دا بهتر مخی چې کوم پورې دا شی اډریس نشي سسټینیبل ډیولپمنٹ گولز طرف پامونه کو چې کوم یو ان ڈی پی تر او پاره کې زمون کول چې کوم همسایه ملکونو د ډیر تر ریکوټرا مونږ ورکه شاته راواري او زمون پولیټیکل انسټیبلټی هم دا تاسو خبره صحیح ده خلکو کې شعور خو خلکو شعور خو زمون کول په تاسو میډیا وګوره نو ټول یو سرکس روان دی هغه سرکس دی نه مونږ په دې پلټ باندې دی پوی دی نه دی د خپل کونی باندې پوی دی نه د فوډ سکیورټی باندې پوی دی نه پاپولیشن کنټرول وی دا ډراما روانه ده زه خو ډیر فکر لرم چې دا بسنګ دا مو خلکو کې شعور الټا رواني مو خو بالکل شاته رواني دي
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو د وخت را کولو او د پدومره مهمه موضوع باندې د خبرې کولو تاسو ډیره مهرباني
ډیره مننه تاسو
ډیر باندې او ګرانو کتونکو او ریډونکو د پروګرام په دې برخه کې مونږه خبرې وکړې سی او پی 27 یا کاپ 27 پاکستان کې د ماحولیاتي بدلون په اثراتو او حواله سره او حکومتي اقدامات په دې حواله سره سړي اوس به مونږه خبرې ترې کوو په امریکا کې سبالا یعنی د 8 نومبر باندې د منځنۍ مودې میډ ټرم انتخاباتو د پاره رائے اچولې کیږي ارلی ووټینګ یا د رائے اچولو د ورځ نه وړاندې هم ووټونو چې کم د اچولو عمل دی هغه شروع وېدې خلک خپل ووټونه ورکې لګیاري خود دغه میټم انتخابات د امریکا د لپاره څومره اهمیت لري په دې وخت کې په دې حواله سره خبرې طریقو د ډیوا سړنکار خبريال جانګیر خټک سره موږ سره ملګری شوې ده د نیویارک نه په خیر راغلی جانګیر خټک سره
ډیره مننه سمینه صاحب تاسو په ټول کوریزم قدم ډیر سلامونه
تاسو ډیره مننه خټک سره په دمر تادې کې تاسو یې بیا موږ له وخت راو باسي میټم اهمیت هم ډیر زیات لري د منځنۍ مودې انتخابات دي تاسو نه به تاسو کوم تاسو دغه په دې وخت کې په امریکا کې دا ویل کېږي سیاسي تقسیم ډیر زیات دی پولرایزیشن ډیر زیات دی او بیا نورې مسلې هم دي نو دا څومره اهمیت لري دغه انتخابات په دې وخت کې
زما خیال دی چې دا د امریکې د کم نږدې تاریخ دی د کې دا هغه ټاکنې چې کم به روان تاریخ ته کم لیکل کیږي نو هغه کې ودا ډېرې مهمه ګڼل کیږي او ډېر وجوهات باندې یو وجہ خو تاسو هغه د ذکر وکړلو چې امریکې قوم دا وخت سیاسي بنیادونو باندې ډېر زیات تقسیم دي او بیا چې کم پالیسي باندې اختلاف ډېر دروند نظریاتی اختلاف پاکستان او ڈیموکریٹک بند او ریپبلکن بند امریکا کے پاس ډیر پیاتی بندو ندی خو بنیادی توګه وایدا ټو پارٹی سسٹم دی چې کم ځکه دو لوی بندو ندی لا کله یو حکومت را کې راځي او کله بل حکومت کې راځي دا وخت ته مونږ سره ګورو لګیایو او تاسو وګورئ چې صدر ټو بایدن چا تعلق د ډیموکریټک بند سره دی هغه دا وخت په هاوس اف ریپرزنټیټیو یا ولتی درګه کې اکثریت دی او په کوم سنا دا یا سنټ دی البته چې دا وخت دا ریپبلیکن او ډیموکریټک ون دواړو برابر نشستونه دي دا به جو پجو کې دي یعنی سنا کې سل غړي کې دي او کې 500 تعلق دا ریپبلیکن ون سره دي او 500 تعلق دا ډیموکریټک ون سره دي ترکه دا امریکای چې کوم نائب صدر دا هغه هم یو ووټ حق لري په سنا کې هغه ټای ووټ وي یا ټای بریکر ورته وای هغه به خپل ووټ استعمال وکي هغه د وجه نه به ډیموکریټ تا پسنا کے دور کے اکثریت حاصل لے اس کی گی بسا سبا چ کم ٹاکنے کی گی ہاگا پر نتیجہ کے رما خیال دادے چھ دا امریکی سیاست او دا امریکی پالیسو وارو باندے بار دیر لوئے رائے ورکل کی گی زکا چھ دے پر نتیجہ کے دو لوئے کارونا کے دیش ممکنات ہوگا بانے یو دا چھ ہاؤس تا کم تا انگریزے کوئی ہاؤس میں فلپ یعنی چھ کم دا اولیسی جرگا دا یا ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو دے ہاگا دا وخت ډیموکراتس په کنټرول کې دی خو ممکنه توګه باندې هغه د ریپبلیکن ګوند په کنټرول کې تلی شي چې کم پروجیکشنز را روان دي یا چې کم نظر پوښتنې را روان دي دا وخت هغه تر مخه ډیرو ځایونو کې مقابله ډیر سخت دي او بیا ورسره سنا کې هم ډیر زیات سخت مقابله ده سنا کې ریپبلیکن ګوند دا داوا ده چې موږ بدل تک اکثریت حاصلو او ډیموکراتس هم ډیر زیات الهمن دي هغه به هم دوه په نتیجه کې خپل اکثریت ترلاسه کی یعنی 500 پر یو 500 کې دی اوس سوال دا چې څومره انګریزي کوي سیټ آر اپ فور گراب یعنی څومره چوکو باندې و ټاکنه کیږي نو ګوري د امریکای چې کم ایوانه زیری کم ته یو لسی جرګو یا هاوس اف ریپرزنټیټیو اگست 1415 غړي دي دا ټول غړو یعنی 1415 چوکو باندې و ټاکنه کیږي هم د کشانته رقمات او استاول ارزو کړلو چې د امریکای سنا چې کم غړو شمیره د غستل ده سلو کې 15 غړو د پاره به تبا ټاکنه کیږي ال تبا خلق پلا رائے ور کوي هم د کشانته شپږ دیرش گورنر ہے چې کومه ټاکنه دي هغه به هم کیږي نشپک دیش ایالتونو کې د گورنرانو فیصله به هم کیږي او درې یو ایس ټریټری یعنی هغه سیمه لکه پورټری کوښولو چې کوم ځای کې د امریکای هغه برخه خودي خوږي ایالتونو درجه ورته نه ملاو هغه تبه هم د گورنر ہے ال تک به ټاکنه کیږي نو په دوه حالاتو کې هغه دا ټاکنه ریپبلیکن ګوندو پټي هغه سیاسي طاقت کې نورم اضافه کیږي چې کم پرایرا استثار به 2000 رښتم کې چې کم د امریکای صدارتي ټاکني په هغه باندې پي هم د کشانته کټ ډیموکراټس دا وکړلې نو هغه په صورت کې هم د ډیموکراټس ته پاره سیاسي پایدا دا وخت به هم وی یعنی میډ چې کم امیډیټ ټرم دی یعنی فوري توګه باندې من پیږي او روان اوګه د محاله چې کم پالیسو په لحاظ سره او چې کم صدر بایدن کم ایجنډا لري هغه په لحاظ هغه د پر فائدہ ورکړل ډیره زیاته فائدہ مند کې دي شي او 2000 رښتم چې کم صدارتی ټاکنې په هغه باندې هم ډیموکراټس ته د فائدہ رسیدي شي بیا چې کم نړیوال پالیسي دي هغه باندې هم د ډېر دروند اغېز کې دي چې کم کې تکا د اقليمي بدلون باندې اوس ډاکټر صاحب خبره کوله دا اقليمي بدلون په حواله ریپبلیکن ګوند یو راي ده تاسو کتلې په خوانه صدر ډونلډ ټرمپ چې کله هغه صدرونه هغه دور کې امریکا چې کم پیرس کلایمټ ټریټي دغه نه بهر وته و دا یو ډېر لوی کنسیکوئنشل فیصله و یعنی ډېر لوی فیصله و آیا ریپبلیکن دوباره راځي نو غي بدات لوی فیصله کوي هم د کشانت افغانستان د امریکای چې کم فوجونو وډرول یا امریکای فوجونو وباسلو هغه هم یو لوی عدالت کې ریپبلیکن ګوند کې ډیر خلک دتی چې غي وای چې موږ بده کې پلټه نه کوو هم د کشانت نور دته ډیر کولونه دي چې کم باندې کم د وخت سیاسي تقسیم دي په پالیسي باندې ما ته ښکاری دا چې هغه کې دي شي پلټنو طرف ته لاړ شي چې ریپبلیکن ګوند طاقت ترلاسه کړي هم د کشانت ک ډیموکراټس ګوند او ډیموکراټیک ګوند خپل طاقت کې نور اضافه وکړي نو یقینا چې موجوده پالیسي به نور هم مضبوطی کیږي دا بایدن ادارې اور تر دا چې امریکای نړیواله کچه باندې کوم پالیسي دي هغه باندې باندې جاری کولې جاری ساتل شي بلکې دو کې به نور پرمختګ مونږه ګورو ډېر درنې او مهمه ټاکنې دي چې کومه
خټک صاحب د صدر بایدن حکومت یا د ډیموکراټ چې کوم په دې وخت کې حکومت دی هغه د پاره تاسو د دې څومره اهمیت ګورئ د صدر بایدن د یا د ډیموکراټ د لاس نه کډغه چې کوم اکثریت دی دا اوزی نو هغه ته په وړاندې فیصلو کې څومره مشکلات جوړې دي شي
ډیر زیات مشکلات جوړې دي ډیر زیات ګوري څومره زیات ډیر ځایونو کې ډیموکراټ کافي مشکل کې دي لکه تاسو ته نیویارک گورنر تاکنو خبر حکم چې دلته کې کیتی هوکل یا کیتھرین هوکل چې کوم دوته گورنر را هغه د خپل چوکې دفاع کې لګیا دی هغه مقابله کې لی زلډن په نوم یو ریپبلیکن ګوند لیډر دی هغه ولاړ دی او د ښکاری ځای پوزیشن کافي مضبوطی کې لګیا دی مقابله ډیر سخت ده هم دک وجہ ده چې پرون صدر بایدن په نیویارک کې او بیا اور تر پخوانه صدر بل کلینټن دلته راغله دی براک اوباما دلته راغله دی هم دک شانته ډونلډ ټرمپ دلته راغله دی ډیسنټس چې کوم دا رون ډیسنټس دا فلوریدا گورنر چې کوم دی او د ریپبلیکن ګوند ډیر لوی لیډر دی هغه هم دلته راغله دی هم دک شانته یو لوی مقابله په پنسلوینیا کې هم روانه ده چې کوم دی کې محمد زی چې کوم دا هغه دی دا ترکیش پولیټیشن دی محمد اوز ډاکټر محمد اوز هغه دا ډیموکراټیک ګوند یو کاندید خلاف ولاړ دی ډیر زیات سخت مقابله ده الته هم بایدن هم تللی دی اوباما هم تللی دی کلینټن هم تللی دی او تر پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ هم تللی دی الته مقابله ډیر سخت ده نو ځکه د دې دروند اغېز به وي ډیموکراټ خپل میجورټي یا چکم اکثریت دی هغه او ویلي نو د دې پالیسي باندې به ډیر دروند اغېز وي صدر بایدن د پاره خپل ایجنټې باندې عمل کول به ډیر زیات ګران شي ځکه چې سیاسي تقسیم تفریق او اختلاف اول ځنه ډیر دروند دي او که د مخ اختلاف تر لاسه نور سیاسی طاقت راشي نو دی دا بایدن ادارې لپاره او ډیموکراټک ګوند لپاره څه خبر نه دی.
او خټک سیم د امریکای د وټرانو په حواله سره به هم زلک شاندې تاسو نه تاسو کور غواړم د امریکا وټران په دې وخت کې تاسو ته کم ماغي کې ښکاری آیا ډیر زیات پرجوش دي اکسایټډ دي او کنا هغه بس سم دي صدمر اکسل عمل پینا خای
ډیر لوی سوال دی ډیر لوی سوال دی او ګوري همیشه نه تاریخي توګه باندې کم دا منځنه بده ټاکلې وي جو کہ چکم ووٹران ادھر ڈیر جات نہ رہو جی نو ووٹر ٹرن آؤٹ ہمیشہ کن اور دے پیرا ہومنگا گورو تے ڈیر خطرناک ہدا پرے سو دینو کہ کم دے لگا تو نیو یارک ذکر ہو کم چے نیو یارک کار کے اپ اورستنے دو درا شلم ٹاکنو کے تقریبا 16 ملین ووٹر ارلی ووٹنگ کرا گلے یعنی میل ان بیلٹ یا ڈاک پزریے چتا ووٹر ٹولے تر دے دا وقتے چکم اعداد شمار یا شمیرے ما خطر اگلی تو لگا تقریبا 2 ملین نہ زیادہ 1 ملین تن نزدے شوی دی تو دا ډیر زیات کم دی چې کم ووټر ټرن آؤٹ دی قتل به دا غواړي چې ووټر ټرن آؤٹ کا زیاتی نو تاریخی توګه باندې چې موږ کم قتل دي نو هغه ډیموکراټک ګوند ته د دې فائدہ رسی او که ووټر ټرن آؤٹ کمی نو د دې فائدہ ریپبلیکن ګوند ته راځي رسی همیشه لکه تاریخی توګه باندې ضروری نه ده خو تاریخی توګه باندې دا وایي نو اوس قتل به دا غواړي چې که ووټر ټرن آؤٹ زیاتی نو آیا دا به واقعي سره ډیموکراټس ته فائدہ رسی او ووټر ټرن آؤٹ کمی دا بیا قتل واڑی چ آیا واقعی سرا کم ووٹر ٹرن آؤٹ با ریپبلکن گونتا فائدہ رسائی ہو کنا قتل بدا گواڑی او ما تے نخ کاری چ ددے نتیجہ بس تبار ازی دے نتیجے کی بس تو رز لگی ولے چ ڈیرو یالتوں کی دا ووٹس میرو طریقہ کار ڈیر مختلف دے کم کے بزو ایریزونا پ خوشی تو گیا کم پینسلوینیا پ خوشی تو گیا کم وسکانسن پ پکے خوشی تو گیا کم میشیگن پ پکے خوشی تو گیا تا اگے یالتوں دی چ کم ڈیر مہم دی ہمیشہ نا امریکی سیاسی چکم نقشہ دا پدے کے اور دل تنا کا نتیجے لیٹ راضی یا دو کے وقت لگی چکم امکان دے ویر ام دک پدی چے دے کے وقت لگی اور دے نتیجے کے امریکہ کے سیاسی تقسیم نو روم زیاتے دیش
او دا خو به تپوس نه کومه خټک سیب چې تاسو چاته ووټ ورکړی دی خو دا به ضرور تپوس کوم چې ووټ هم ورکړی دی او که نه لا به سبا ته انتظار کوئ
لا مې نه دی ورکړی او سبا به که خیری زو چې څه حالات دي خو تر اوسه پورې کم لکه ما په خیال ووټرانو زیات کم سیاسی لیډران دی هغه زیات متحرک دی چې کم همیشه نه ټاکنو کې وی خو یقینا چې سبب قتل غواړي چې ووټر ټرن آؤٹ څومره راځي ځکه چې ریپبلیکن ګوند والا خلق اکثر ان پرسن ووټ ورکوي نه په خپل ذاتی جوګه باندې ذاتی حیثیت کې زی او الته ووټ ورکوي اور ڈیموکریٹک گوند اکثریت خلق دے سیدھی چاہ گئی اکثر میل ان بیلٹ یا دا ڈاک پذری ووٹ اچھائی اور آسے تقسیم دی پتا اکثریت چکم دے آگا میل ان بیلٹ یا چکم ڈاک پذری ووٹ دے آگا اچھائی نو گورو بس ابا سبا و منگم گورو چیسا حالات دی خدا دا چے یقیناً زم با ضرور پل ووٹ حق با ضرور استعمال ہو او ګورو به چې نتیجه سره راځي
او سبا د وټونو ورځ ده نو سبا بیا چټي هم ده په امریکا کې په سرکاري ادارو کې نو خټک سیب خو ورځ درته غواړو او هپی وټینګ دا به ډیر مننه
هپی 2022
یس ډیر مننه دا وخت راکړو خټک سیب تاسو ډیره مهرباني او تاسو بالکل تاسو ته اجازه درکو ورسو ګرانو کتونکو اوریدونکو هلو وی ای پروگرام لا جاری ته موږ سره اوسئ
سره اوسې په دې بحث کې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
اهم دا د نن د ورځې هلو ویو ای پروگرام تاسو دغه پروگرام د وایس اف امریکا دیوا په ویب سټ باندې په یوټیوب چینل باندې په فیسبوک باندې او د دیوا په ټلویزیون باندې هم لیدلی شي او فیسبوک باندې او یوټیوب باندې په کمنټ سیکشن کې مونږه خپل د رائے نه هم خبرولای شي چې په پروگرام کې په نور کوم موضوعاتو باندې تاسو بحث اوریدل غواړي نور څه په پروگرامونو کې لیدل غواړي دغه پروگرام یعنی هلو ویو ای پروگرام چې اوس ختمي کې دنه پس تاسو د لویا خیبر پختونخوا پروگرام لیدل هم شی په ریډیو باندې با اوریدل هم شی د دیوا پروګرامونه کتل چې کم دی او په دی باندې رائے ورکول هغه مهروي خاصه په خاصه توګه باندې د دیوا په فیسبوک باندې په انستګرام باندې په یوټیوب باندې د دیوا سره ملګری شی په ټوئیټر باندې د دیوا سره ملګری شی زه سمینا احسن وست د دې پروګرام نه سره د پروګرام د پروډکشن ټیم تاسو نه اجازه غواړم الله پامان